د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د امنیت شورا منشي سرګی شویګو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې وویل شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د بیان له مخې شویګو ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د اورګاډي، ترانسپورټ، صنعت، کرنې، برېښنا، کانونو او په نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا مانن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورزنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورزنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکي ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشی کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګوند ویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړی او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشي ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې بندې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پېښور کې پیل شو. د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خوډاب کې لږ تر لږه 50 تنه معترضان او 60 تنه پولیس ټپیان شوي. پولیسو ویلي چې معترضانو پر پولیسو د ډبرو ګوزارونه کړي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو حکم کافی نه دی. خامنهي نن د بسیج ځواک یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل باید د نتنیاهو د اعدام حکم صادر شي. د نړیوالې جزایی محکمې لوی څارنوال کریم خان تیره پنجشنبه د نتنیاهو او د اسرائیلو د پخواني دفاع وزیر یواف ګالنت او همدارس د حماس ډلې د پوځي مشر محمد دایف د نیولو حکم ورکړ. دوی درې واړه د غزې په جګړه کې د بشریت پر ضد په جرایمو تورن شوي دي. د حماس دا قومندان احتمالا وژل شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم بې معنا بللی دی. او د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د پایلوبې په اړه خبردار دی چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د 19 کلنو څخه کشره ډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس ته کو ګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده چې په پایلوبه کې به هم ښه لوبه ترسره کړي او دغه جام به د افغانستان په نوم کې. باید ووایم چې دغه درې اړخیزه لوبلړۍ د راتلونکي آسیا جام دپاره دا زموږ د لوبډلې دپاره ډېر ښه چمتووالی شو.
د آسیا جام لوبې د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه لرو. په راپورونو کې به کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په اړه نور جزئیات واورئ. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
روسیا تشویش لري چې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپل روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نه شي.
نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله په دې اړه وایي
په نړۍ کې یو له درېو ښځو څخه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي.
په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی دی چې ځوانانو بل خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو څو ځله یې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د روسیې د امنیت شورا منشي نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. سرګي شویګو او ورسره پلاوی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. پرې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو نن دوشنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شویګو په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل او د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر پراختیا یې ټینګار وکړ او ویلي دي چې هیواد یې چمتو دی په بیلابیلو برخو کې، له دې جملې ریل پټلۍ، ترانسپورت، صنعت، کرنی، برښنا او قانونو په ګډون بنسټیزې پروژې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مولوي عبدالکبیر په دې غونډه کې ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. با خبرو سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د تاجکستان په یو سرحدي سیمه کې پر چینایي وګړو د اکتوبر د 28 نیټې حمله له افغانستان څخه شوې وه. په هغه حمله کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. شویګو او ورسره مل پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول په اقتصادي همکاریو، پانګونې او ترانزیت خبرې وشوې. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. روسیا او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د دې ډلې ډیپلوماټان یې منلي دي. مسکو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربتوب کړی دی. د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه د روان کال په تلی یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د دې فارمیټ په خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ سوی و چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
و موریدل چې د روسیې د امنیت شورا منشي سرګي شویګو په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلې دي. د روسی سفر د روسی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه مې د سیاسي او نړیوالو چارو د شنن کې غوث جانباز نظر وپوښت. ښاغلی جانباز په پیل کې د روسی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ته هغه زنه شیخکاری روسیا د خپل نږدې تکتیکي متحدینو سره لکه ایران، چین او تر یو حده پاکستان او البته چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی خپل ترني او خپل اقدامات افغانستان په استقامت کې تل یو بل سره هماهنګ کوي او تصادفي حمله وه چې مخکې له دغه سفر څخه چې شویګو او دوه نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره تللي دي لکه الکسی اویرچوک د صدر اعظم د روسیې د صدر اعظم معاون او د صنایعو او تجارت وزیر انتون علي خانوف من ګورو چې دغه سفر هم په ترتیب باندې شوی دی. یعنی په سمه دیمن دیوی خوا د امنیت شورا منشي چې په روسیه کې د امنیتي استخباراتي او نظامي چارو سمون کې دی یا هم هم کولنده دی، هغه سی یو پرسن کې دوه ملکی یا اقتصادي سکتور څخه استازي هم ورسره روان دي.
په هغو اعلامیو کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو خبرې کړي دي، ویل کېږي چې روسي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره کتنو کې د اړیکو پر پراختیا او صنعت او تجارت د مسایلو باندې خبرې کړي. دا به خبرې به په رښتیا سره په دې مسایلو متمرکز وي او که نور د پردې تر شا مسایل هم شته چې دواړه خواوې کولی شي خبرې پرې وکړي؟
غوری ته هغه ځای پورې چې زه مسایل څېړم، د روسیې خوا تقریبا درې روسیې میاشتې کوشش کوه چې د دوی د لوړ پوړو چارواکو کتنه ملاتبي سره، خلیفه حقانی سره او ملا یعقوب سره تنظیم شي. طالبانو په سر کې هوکړه کړې وه چې هغې به عبدالغني برادر سره کتنه وکړي او د اقتصادي چارو په باره کې به خبرې وکړي، خو روسیې چارواکو په دې ټینګار کوه چې باید دغه درې کسه نور هم په ملاقاتو کې راښکیل شي. زمیر کابولوف لاړ پاکستان ته تر څو د هغوی مرسته وغواړي د دغو کتنو په سازماندهي کې. نو لکه څرنګه چې اوس کتل کېږي، لیدل کېږي، دغه کار وشو. طبعا چې روسیه اوس تر ډېره بریده د دې تشویش لري چې په افغانستان کې منځنۍ آسیا ته، تاجکستان ته مخصوصا، او خپله روسیې ته هیڅ نوع کوم تهدید د دغې استقامت څخه متوجه نه شي.
فکر کوي چې دا خبرې به د دوی د طالبانو د حکومت چارواکو او روسی پلاوی ترمنز په کتنو کې شامل وي؟
بالکل، زه حتی په دې فکر یم چې عمده عنصر د دې کتنو او تګ د امنیت شورا د منشي سرګی شیګو کابل ته تر ټولو دمخه امنیتي، نظامي او استخباراتي خبرې اترې دي چې د طالبو دوړ پولو چارواکو سره مطرح کېږي. نن سبا د هغه ځای نه چې د ټرمپ اداره تر اوسه پورې هیڅ نوه کومه برنامه نه لري مشخصه افغانستان ته، یا لږ تر لږه هغې باندې کار کېږي اعلان شوی نه ده، خو داسې احساسېږي چې متحده ایالات به د دغې حوزې نه پښې کاږي او هغه کوم چلن چې پخوا درلوده هغسې به چلن نه کوي، یعنی هغې ته به ډېر کیفي او بنیادي تغییر او بدلون رامنځته کړي. نو دغه حالت ته په کتو روسیه پوهېږي چې دا دې حوزې ته، چې افغانستان د دې حوزې اساسي او بنیادي عنصر دی، هغې ته باید ډېره پاملرنه ولري او نظامي امنیتي استخباراتي خبرې اترې په اولیت کې وقرار کړي.
مننه. که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړي چې د افغانستان له سرحدونو نه د روسیې تر قلمرو پورې زرګونه کیلومتره لاره مسافه ده، دوی له څه شي نه ویره لري؟
اوس خو دنیا ډېره کوچنۍ شوې ده او هغه ټکنالوژي او هغه پرتابول د مختلفو ډلو ټکلو اوس دومره ستونزمن کار نه دی. د یوې خوا، د بلې خوا منځنۍ آسیا د روسیې د فدراسیون په نظامي او خارجي تکترینونو کې د دوی د حیاتي حوزو منافع او حوزه تسجیل شوې ده. نو په دې ترتیب دلته د هغې نږدې متحدین دي، د دغې حوزې ډېری هیوادونه په هغو سره د ټولګټو په امنیتي پیمان کې ښکېل دي او دې حوزې ته روسیه خاصه او په ډېره ځانګړې پاملرنه ساتي تر څو چې دلته هغسې اقدامات ونه شي چې هغه د دغه هیوادو د امنیت تکنی کولو او مخصوصا د روسیې د امنیتو منافعو د تکنی کولو سبب شي.
د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تشدد زیات شوی دی. د موضوع تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي 14 ورځني کمپاین په اړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلې دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي 14 ورځې ځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړای او ویلي دي چې افغان خزی او انجونې په ځانګړي توګه د خزو د حقونو فعالان او غاګ او چتوم کې د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د انجنونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړي او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوی دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعالې نسرین حمیدی سره مرکه وکړه. اغلې حمیدی په پیل کې د افغان ښځو د روان وضعیت په اړه راته وویل.
لکه څنګه چې موږ ګورو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلونو کلونو له پېړۍ راهیسې په افغانستان کې په افغان ښځو پر وړاندې شتون لري، که په فزیکي، رواني یا اقتصادي بڼه وي. نه یوازې د ښځو حقونو ته یې زیان رسولی دی، بلکې د کورنیو ټولنو او ټولنیز پرمختګ لپاره یې هم جدي ستونزې رامنځته کړي دي. چې دی په دې اړه اوس وخت کې موږ وګورو چې ملګرو ملتونو راپورونو له مخې په نړۍ کې یوه له درېو ښځو څخه دی په ټوله نړۍ کې کوښیو له درېو څخه یوه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي، لکه د تعلیم محدودیتونه چې دي اوس وخت کې د نجونو د زده کړو بندیز په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو څخه ده. د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری نجونو د زده کړو، کار، حتی د خپل ژوند د ټولو حقونو څخه محرومې دي. په ډېرو سیمو کې د ښوونځیو دروازې په ټولو سیمو کې تړل شوي دي.
اغلی حمیدی، د تعلیم او د کار بندیز یا ممنوعیت یوازینۍ ستونزه ده د افغان میرمنو او کنور ستونزې هم شته؟
نه، ستونزې ډېرې دي، لکه تر ټولو اوس چې جدي ستونزه ده هغه د کار او تعلیم ورسره څنګ کې کورنۍ تاوتریخوالی هم دی، چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې یوه پراخه او جدي ستونزه ده. د دودیزو ټولنو جوړښتونو له امله ښځې اکثرا د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي قربانیانې کېږي، او د ښځو لپاره د ملاتړ سیستمونه او خوندي ځایونه محدود دي، او ډېری وخت دوی شکایتونه چې د هغوی له پامه غورځول کېږي اورېدل کېږي نه، او ورسره څنګ کې اجباري ودونه دي او د ماشومانو ودونه افغانستان کې د اجباري ودونو او ماشومان ودونو کچه هم ډېره لوړه ده. دا ستونزه د ناوړه اقتصادي وضعیت او دودیزو باورونو له امله نوره هم پراخه شوې ده. په دې حالت کې که موږ وګورو د ښځو ژوند د هغوی ژوند کیفیت یې خراب شوی دی. تر ډېره د زده کړو د دوام مخنیوی او د تاوتریخوالي زیاتوالي ته یې هم لاره هواره کړې ده.
اوس ملګری ملتونه له طالبانو نه غواړي او نورې نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له چارواکو نه غواړي چې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. فکر کوي دا غوښتنې چې کیږي او دا د اعتراض غږونه چې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه افغان میرمنې اوچتوي، دا به د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې بدلون راولي؟
زما په اند نړیوال نه هم تر کومه چې لازمه ده هغه زیحت یې نه دي کړي. دوی یوازې اعلامیې خپرې کړي، یوازې غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ناسم غبرګون او نیمګړي اقدامات هم د اندېښنې وړ دي. په دې اړه د طالبان پر وړاندې یوازې د اعلامیو خپرول او نرم دریځ نیول د افغان ښځو ستونزې نه حلوي.
نو ستاسو له نظره څه کولی شي، څه مشخص کارونه کولی شي؟
زما په نظر که نړیواله ټولنه رښتیا د ښځو حقونو ته ژمنه وي، باید طالبان ته جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار وارد کړي. د زده کړو بندیزونه یو داسې عمل دی چې باید په هېڅ ډول ونه زغمل شي. نور دودیز بد رواجونه هغه که یو طرف ته کېږو، نو د زده کړو موضوع ډېره جدي ده چې د نجونو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د ټولنې لپاره، د دوی د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ظلم دی او هېڅ وخت
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره 15.3 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د هیواد د بېلابېلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په جوماتونو کې د واکسین د کمپاین ترسره کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې واکسین د کور په کور تطبیق کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته په 11 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د نوي کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولې ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ پیل شي او په ترڅ کې به یې په 3 ورځو کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. سره له دې چې د کمپاین د تطبیق ولایتونه مشخص شوي نه دي، خو ځینې رسنۍ وایي چې دا کمپاین به د جنوب، ختیځ، مرکز، شمال ختیځ او لویدیځ په ولایتونو کې ترسره شي. که څه هم په افغانستان کې د روان کال په لومړیو کې ورته کمپاینونه ترسره شوي، خو د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د تطبیق میتود بند کړی او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین په کولو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان په جوماتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت لري. احمدی چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی آزادي رادیو ته وویل:
موږ نن خپل ماشومان په هرات کې واکسین کړل چې د ګوزن یا پولیو د ګواښونکي وایروس مخنیوی وسی. که دا واکسین کور پر کور تطبیق سي غوره به وي، ځکه چې د جومات په جومات تطبیق سره ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. که ماشوم واکسین نسی، نه یوازې دای په خطر کې دی، بلکې نور ماشومان هم له ګواښ سره مخامخ وي.
صفت الله فاضل چې د کابل اوسیدونکی دی آزادي رادیو ته وویل:
نن په کابل ښار کې د پولیو د واکسین د نوي کمپاین شاهد وو چې په جمعتونو کې ترسره شو. زما په نظر دا کافي نه ده، باید کور په کور ترسره شوی وای څو ټولو خلکو ترې ګټه اخیستې وای.
حسیب الله امیری چې په کابل کې یو واکسیناتور دی آزادي رادیو ته په جمعتونو کې د واکسین د تطبیق پر مهال د ستونزو په اړه وویل:
مشکلات کې به خاطر می واکسینه د مازیت باوجود ما تن چیز مهم است. یکی که وقتی که د مازیت اعلان میشه کلگی یک دفعه هجوم میارن
هغه ستونزې چې په جماعتونو کې رامنځته کېږي څو مهم عوامل لري. لومړی، خلک ټول پر یوه وخت سره راځي، پرسونل کم دی، خلک ستړي کېږي، مناسب ځای په نظر کې نیوي نیول سوی، که هوا سړه وي او د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله د ساري ناروغیو د انتقال احتمال شته. که یو څوک ناروغ وي بل ته ناروغي لېږدول کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی چې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د واکسین د دوام لپاره پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 13 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي مثبتې مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې څلور په کندهار، دوه په هرات او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم په نړۍ کې د پولیو ناروغي پکې په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې یو وروستی راپور. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به یې له خلکو راټولول او په وړیا توګه به یې پر نورو ویشل، خبرداری ورکړی چې له دې کاره لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا وکړه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې درې کالو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي، ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نو موصلی غک پر اپور کې خپور شي، په دې اړه آزادۍ رډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلۍ کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلۍ کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هیڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډېری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه په پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې وکېښول. ځینې داسې کتابونه تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څو وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
د ازادي راډیو خبرونې او قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې بس پیلېږي چې په دې بس کې د